دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست لومړۍ نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په ورستی غړی کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به پاکستانی پوسټ د امنیتي واک ورکول کېدل، په کورم ایجنسی کې د لارو بندیدل، په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه، د کراچۍ په سمندر کې د ورکړس د ډوبسو کسانو د خپلوانو اندېښنې، او ورسره د چین د مشر ملا وژل کېدل، او د افغان ولسمشری د دویم پړاو د رایو بیا ارزونه درته لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحا میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه علم خبر کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې لسیول انتظامی سره د امرست لپاره لنن نه پوز د دریو میاشتو لپاره امنیتی چارې سمبال کړي دي. د کراچۍ له سمندر نه دراوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دي، او د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د دریو ورځو لپاره شروع شوی جنگبندي په 100 ساعته کې دننه ختمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. له سیول انتظامیه سره د امنیت ساتلو په لړ کې د مرستې په غرض نن په اسلام آباد کې پوز چارج سنبال کړی دی. دا فیصله وفاقي حکومت د آئین تر 215 مادې لاندې کړې ده، چې تر مخه به پوز تر راتلونکو دریو میاشتو پورې امنیتي چارې سنبالوي. د دې فیصلې تر مخه په ابتدایي توګه 350 پوزیان په د سیکیورټي انتظامات سنبال کړي دي. د دې دفعې تر مخه پوز به په اسلام آباد کې د قانون عملي کولو ټول واک لري، او په اسلام آباد کې به هایکورټ د فعالیت واک نه لري. وړاندې حکومت ویلو چې دا فیصله د سیاسي مقصد لپاره نه بلکې د امنیت لپاره کړې ده، خو مخالفو ګوندونو د حکومت دغه فیصله مخالفت کړی دی او د حکومت ناکامي بولي. د کراچۍ له سمندره د راوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. هلته موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د نورو مړو د موندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا پیل کړي دي. تر اوسه پر راوستل شو مړو کې زیاتره پښتانه دي. دا کسان د چهارشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت ډوب شوي چې د اختر د خوشحالو پر مهال یې په سمندر کې لامبل. پولیس وایي له دوی سره داسې کرش مېر نشته چې ټول به 100 کسان ډوب شوي وي. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د مذهبي عالم شیخ محمد نواز اغا عرفانی د پلویانو لخوا احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. عامو لسوای په سیمه کې د لارو د تړلو له کبله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي عبدالمنان نن مشال ریډیو ته ویل
سادین اخلا تر منگل پر چکم روڑ دی دا بلشخیل نا اخلا تر پر چنار پر سر زین کی حکومت بند کړي او سر زین کی عوام بند کړي او دې زین دې پر چمکنی چکم لیاری اغاونه باندې او دې تر منگل او دې مقبل او دې کوم مخته چکم لکی دی او لیاری اټولی باندې تل پر خبر لیار کوم دې اغا علی زای کی تقریبا بیگانا حکومت بند کړي دی.
احتجاج کوونکي لټ پلیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي چې شیخ هغه عرفانی ته د سیمې ته ورتګ اجازت ورکړل شي. د افغانستان د ولسمشر د کاندید عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده، خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې ویان سید فاضل سنجاراکی وایي
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیوي نیول شوي، موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه که د شنبه ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی. جیمز کانینګم بیګا په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی افغان ولسمشر به د اګست میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي چې رایو د پلټنو په بیا پیلېدونکي بهیر کې د پوره برخه واخلي. د رایو د پلټنو دا بهیر له سبا نه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاب باتی پروسی د سر ته رسولو لپاره ضروری ده. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. په غزه پټه کې د اور بند شروع کېدلو څو ګنټو وروسته جنگبندي بیا ختمه شوې ده. فلسطیني چارواکو ویل چې نن د جنگبندي د اعلان وروسته په څو ساعتو کې دننه د غزه په جنوبي برخه کې د اسرایلو په بمباري کې په درجنونو کسان وژل شول. بلخو اسرایلو پر فلسطیني وسلوالو د سرغړونو تورونه لګولې دي. د غزه چارواکي وایي چې د جنگبندي باوجود په اسرایلي بمباري کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي او 200 ژوبل دي. بلخو د اسرایلو پوځ ویل چې اندېښنه لري د 200 سرتیري فلسطیني وسلوالو نیولې دي او د اور بند د ختمولو اعلان وکړ. د 2 ساعتو لپاره په بشري بنیادونو اور بند د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړتوب جوړ شوی چې وروسته بیا په قاهره کې نن د اسرایلي او فلسطیني شخړې د اوږدمهاله حل لپاره خبرې اترې کېدونکې وي. د غزه چارواکي وایي چې په جګړه کې 4500 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخو د اسرایلو لوري ته د 300 وګړو سربیره 1000 سرتیري وژل شوي دي. نن د نړیوالو ماهرینو یوې لویې ډلې د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې د مړو د ترلاسه کولو کار شروع کړی دی. د هالند د انصاف وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن سهار له هالند او آسټرالیا نه ماهرین د الوتکې د راپریوتلو ځای ته رسیدلي دي. دغه اویا ماهرین به د جهاز د پیښې په بیلابیلو ځایونو کې سرچ آپریشنې کوي. د ملیشیا مسافروړونکې الوتکه MH-19 کې سپاره ټول 298 کسان هغه وخت ووژل شو چې ګمان کېږي روس پلو بیلتون پالو دغه جهاز وویشتلو. د پیښې له ځای نه د پاتې مړو د لرې کولو هڅې له دې وړاندې د یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې له امله متاثره شوې وې. تر 200 زیاتو کسانو مړي په تابوتونو کې هالند ته لېږدول شوي دي. په مسافرو کې 193 د هالند وګړي وو. بلخوا د یوکرین په ځوایټنن د وخت د ډونیکس په ختیځه سیمه کې له شختارسک خارګوټي سره نږدې د روس پلو بیلتون پلو په حمله کې د لسو پوځیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د پوځیو ویاند ویل چې د لسو سرتیرو مړینه تصدیق شوې ده، خو د نورو 4 کسانو د مړو شناخت نه دی شوی چې پوځیان او یا بیلتون پلو کېدی شي. د یوکرین پوځ په دې وروستیو کې د 100 ورځو تر سختې جګړې وروسته په ختیځ کې له بیلتون پلو نه ځینې هغه سیمې بیا ونیولې چې د دوی په قبضه کې وي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د آئین د 215 مادې تر مخ امنیتي واک پوسټ سپارل شوی دی. د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی دا ماده د عدالتونو په اختیار کې کمی ګڼي.
دا ډیر خطرناک شهر چې چرته 245 ولګي هغه علاقه کې های کورټ جرسډیکشن 199 ختم شي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مذهبي عالم آغا عرفانی د پلویان لخوا د احتجاج د کبله په بیلابیلو ځایونو کې لارې تړل شوې دي. عام ولس وایي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
او مو وی گاوری دی دلته مړی شوی و غم په صادق کې خاخړه میډیسن نشته دی پر ویجلی پرته دی بیماران پرته دی.
د افغان ولسمشری د دوهم پړاو د رایو بیا ارزونه سر له سبا څخه په کابل کې پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان په دې اړه وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هوډ لري چې په 2 کې 200 ټیمونه د غلاړې د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي.
او د 400 په هشنغر کې د کوچنی اختر په مناسبت د موسیقي د محفل حال هم درکو.
د قوم پرستی د خپل وطن د وطن د آبادی داسې قسم غانی چې وي یا کلوب نه هغه متړي خوند راکړي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اسمو شغله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان حکومت په امر سر لننه تر درو میاشت پورې په اسلام آباد کې د قانون عملي کولو دنده پوسټ سپارل شوې ده. حکومت د پاکستان د اساسي قانون 215 ماده هدف په امریکا ولو پوز په اسلام آباد کې ملکی واک یا سیویل پاور سره د مرستې په دند ګمارل دي. د دې د فتر مخه د پوز یو ټولی به په اسلام آباد کې د قانون عملي کولو ټول واک لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه کرم خان د سیاسي ګوندونو خبرګون راخستې دي.
لاروانو درې میاشتو لپاره د اسلام آباد د سکیورټی انتظام په اوسه په حواله کولو د وفاقي حکومت فیصله نن عملی شوې ده. حکومت د تیرې میاشتې په 25 جولای اسلام آباد د آئین آرټیکل 215 تر لاندې د اګست 19 نیټې نه په اوسه د ورکولو فیصله کړې وه. د فیصلې په اړه په 20 جولای مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د پوځ غوښتو دا مطلب نه دی چې اسلام آباد کنټرول به د پوځ په حواله شي، بلکې د دې فیصلې تر لاندې پوز په د سیول انتظامی د سکیورټی په معاملو کې مرسته کوي او دا فیصله د شمالي وزیرستان اپریشن نه مخکې شوې وه. په ابتدایي توګه 350 پوځیان به د اسلام آباد سکیورټی ذمہواریان سنبالوي. بل خوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې فیصلې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په اسلام آباد کې آرټیکل 215 د لګولو ضرورت نشته. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړي سینټر حاجی عدیل اوویل چې کله سوات کې طالبان وو نو د دې آرټیکل تر لاندې پوځ راغوښتی شوی و، خو په اسلام آباد کې د دې آرټیکل څه ضرورت نشته.
فرض کړه ضرورت دی، خطا کراچی دی چې یاسو تعال ډېر موده نه داسې دی. دلته اسلام آباد کې لوکل اډمنسټریشن، پولیس، سیول آرمز فورسز هغه موجود دي ټول. دا په ډېر لوی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی نمائنده شهریار افریدی وایي د حکومت دا فیصله به څوک هم خوښه نه کړي. دوی وویل چې د دوی د ګوند اول کوشش به دا وي چې په سپریم کورټ کې د دې فیصلې خلاف اپیل وکړي.
دا کوم سوچ ته دې سره مو بالکل اتفاق نه کوو او دا د وخت ډېر غټه غلطه فیصله ده چې دا به په لانګ رن دوله ډېر غټ نقصان ورسوي.
هم په دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د سینټ نمائنده سینیټر روبینا خالد وایي
زموږ په حساب کې خصوصا داسې ضرورت نه وه، خو مطلب حکومت وخت هغه ته زیات پوهېږي کې دې شي داسې انفارمیشن یې هغې ته ولې چې ملک حالات خو ټیک نه دي او مونږ اپریشن روان دی په وزیرستان کې، نو کې دې شي څه انفارمیشن دي ته وي چې داسې دهشتګردي کې دې شي نو هغه ایز ا پریکاشنری میجر کړی دی، نو بیا خو ټیک دی، خو خالی خو بیا عمران خان د پاره کړی دی، نو دا بیا غلطه خبره ده.
د ذکر ده په تیرو اوو کالو کې یو لس سل آرټیکل 215 تر لاندې پوز سیویلین ادارو مدد لپاره راغوښتي شوی دی. د یادونې وړ ده اسلام آباد های کورټ په 28 جولای د اسلام آباد انتظامی مدد لپاره پوز غوښتلو فیصلې په اړه وفاقي حکومت نه 6 اگست پورې جواب غوښتی دی. د حکومت دا فیصله د اسلام آباد ډیسټریکټ بار صدر نصیر کیانی لاړه په های کورټ کې چیلنج شوی وه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ د قانون له پخوانی وزیر افتخار ګیلانی سره مرکه کړې ده. ګیلانی چې په 1989 کال کې د قانون وزیر و نو د دې مادې لامل کولو یې انکار کړی و. کاکړ له د پښتلې چې د پاکستان د آئین 215 دفعه یا ماده څه وایي؟
دا ډېر خطرناک شی ده چې چېرته 245 ولګي هغه علاقه کې های کورټ ریسټرکشن 199 ختم شي. یعنی که څوک یو نیول کیدل کړل که وای وجل 199 کې یو کان های کورټ ریسټرکشن لري، بیا هغه سره به آرمی ایکټ موو لیلی نو آرمی ایکټ بدا وایي چې هغه ځای کې به خپل ملټری کورس استبلش کړي به
فوجي عدالتونه
بلګي فوجي عدالتونه بلګي. دا 1989 کې ګورمنټو به نړیری به پهلا ګورمنټ او سره لو منسټر هم هغه خري د سند کې یو اکشن مو ته ورکړ دی 245 پاورز راکړي. ما از ا لو منسټر آی ریفیوزډ.
ته نه تاسو په 1989 نه ته کې واسطه نو هغه وخت تاسو د قانون وزیر واسطه د پاکستان هغه وخت تاسو ول سو چې دا ولګوي تاسو انکار وکړي.
ما پرایم منسټر ته ویل پرایم منسټر ما ته ویل به سي د لا منسټر سمري ولا منسټر مطلب ما انکار وکړم زه نشم کولای
ولي
دا پولیټیکل دا به تبي تبي هم دا کړه کته ته ما هاي کورټ جریسټریکشن به ختم شي ملټری کورټس ولري خلک به سوای دا څه قسم جمهوري حکومت ده. دا باندې ډېر کشال او شو هم اخر کې پرزیدنت پرایم منسټر ته وایي چې ټول لا منسټر راشه هم شار خان به خو به خپل کړی ورلو ولر شاه خان وایي چې دا ټولې دا خبره کوم چې ازو دا ما څه پرې منستر دا څنګه چې اوس ما به دوله شي چې سلام منستر ما زب دا سمري بالکل په لور کې ارم
وې خار ګلانی سي بیان دا نن چې اوس کومه دفعه به دغه 215 وخت لګي نو د دې په نتیجه کې بوس عملاً فوج راځي او په لارو کوچو کې به خلک
ویني عملاً د کراوی کړه دغه به سمري کوټ لګول شي دا هیڅ خو خدا اوس ټول اختیار د هغې ته ورکو اوس دا ما د خدای نه خلاصه کړم څوک سره ویني ورته سپورت سره شي کولای
زه بیا څه وشه
افتخار گرانی سے بین کنن عدالتوں یعنی فوج فوجی عدالتوں اول گوی یا چوکونی سی نو دا فوجی عدالتوں کی سزا وی لدی عام سیول عدالتوں ز مختلف وی کچنگا
بالکل مختلف ول دا کپتان سے کینی او تارو والی دو کسان یو کس بیان ور کیو دا ز شپک مست دو کلام کیف کر بس تے بیا مزے کوا
اپیل نشتا ہی
نہیں نہیں نشتا کنا سب بل ارزم بچے دا داو کو سے ٹول نہ غٹ پروٹیکشن عوام تھا غٹ پروٹیکشن آرٹیکل 199 تھا آگا ختم شو کر 45 اور یہ تو سارا جائے کے بعد تا کور جورسڈکشن ختم شو کلاس 3 اور ٹول نہ خطرناک نہ خبر رہا یہ جمہوری ہو تو بھی تیار آنے میں
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د پاکستان د قانون د پخوانی وزیر افتخار گیلانی خبری تاسو اوریدئ چې په اسلام آباد کې د ولسی حکومت لخوا پوسټ د امنیتی واک د سپارلو په اړه زموږ همکار عبدالحق کاکړ پښتین ځوابولی او زو د قبایلی سیمې کرم ایجنسی پر لور د قبایلی سیمې کرم ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې نن په څلورم ورځ هم ځای خلکو احتجاج جاری ساتل دي. د احتجاج له وجې لارې بندې شوې دي چې د خلکو په وینا دوی له یو شمېر مشکلات سره مخامخ کړي دي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې دینی عالم شیخ محمد نواز اغا عرفانی ته دی پاړه چنار ته د ورتلو اجازه ورکړل سي. دا شان دوی د خپلو شاوخوا سل بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
پکورم ایجنسی کی دینی عالم شیخ محمد نواز اغیرفانی پلو خلق الاخوا احتجاج دو شروع کی دورستا پا مختلف زائینو کی لاری تڑل شوی دی. عبد المنان پا نما یو زائی کس مشال لڈیو تاویل چٹل پڑا چنار روڈ کل او تڑل شی او کل خلاص شی خوپ نور زائینو کی لاری پا مستقل توگا تڑل شوی دی.
سادین وقت لطر تری منگل پر چکم روڈ دی دا بلشخیل نا وقت لطر پر چنار پر چا زائینو کی حکمات بند کرد او چا زائینو کی عوامو بند کرد او دی زائین دی پڑا چمکنی چکمی لیاری غاونه باندې او د تری منګل او د مقبل او د کوم مخته کومې علاقې دی هغه لري اټولي باندې تل پر په خبر لري کومه دی هغه علي زای کې تقریبا بیگانه حکومت باندې کړی دی.
بلخو لارې د بندیدو په وجه زای اولس په مشکلاتو کې دی. ملک فضل ګل زادران په نامه یو زای مشر مشال لډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې لارې دې زر تر زره کوله وکړي شي.
او مو وی گاوري دې دلته مړی شوی وغه مو په سادي کې خاخړه او متدومره زیات مشکلات په تری منګل په غوزګړی بشاری پسوین نشه گیر میڈیسن نشته دی پر ویجلی پرته دی بیماران پرته دی او دی دلیاری مشکلات و جنمون سره ما وریز دی متلیار باندې او دی واجنم حکومت پولیټیکل تنظیمات اپیل کوي سی مودي په داروډ غاور وکي.
واضح دی چې په بڑاچنار کې یوش میر خلک د اختر اول ورځ نه په احتجاج ناشتي. مظاهره کوونکو غوښتنه ده چې کورمه ته د شیخ محمد نواز اغیرفانی د ورتګ اجازه ورکړي. دوی د پولیټیکل تنظیمي دا غوښتنه هم کوي چې په جلولو کې بند دوی شاو خاصل کسان دی زرت زره خوشی کړی. پولیټیکل انتظامی یو مهم چارواکی مشال لډیو ته ویل چې شیخ محمد نواز اغیرفانی په سیمه کې ممکنه فسادات جوړولو په تور کورمینا دولت په وینا وستل شوی دی. دوی ویل چې په سیمه کې لارې د سکیورټی صورتحال په وجه تړلې دي. انتظامی چارواکی زیاتوي چې حکومت او ولس ترمنځ جرګې هم روانې دي چې د خلکو احتجاج پای ته ورسول شي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلي سیمو کې د مهال د سیاسي قانوني او آئیني اصلاحاتو ضرورت دی. د دوی په اند په دې لړ کې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین 248 ماده یا دفعه خنډ دی. د دې مادې تر مخه د پارلمان غړي د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای او همداراز د پارلمان یو قانون هم پر قبایلي سیمو نه عملي کیږي. د مادې تر مخه د قبایلي سیمو د چارو واک ولسمشر سره دی. د پاکستان پیپلز ګوند د دې دفعې پر ضد په پارلمان کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې په اړه یې منور شاه معلومات راکوي.
تیره هفته پاکستان پیپلز پارټی په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د آئین 248 ماده یا دفعه د صدر نه پارلیمان ته د ورکولو غوښتنه شوې ده. د دغه دفعې تر مخه پارلیمان دا حق نه لري چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي وکړي. د صدر نه پارلیمان ته دغه اختیار ورکول څه معنی لري؟ په دې حق لا د پیپلز پارټی یو مشر سینیټر فرحت الله بابر وایي
دی وخت کې په فاتح کې په قبایلی علاقہ جاتو کې د ریاست چکم دری اهم ستون وی یو مقننه یو عدلیه او یو انتظامیه. دغه دری اهم ستون کې دی وخت کې په قبایلی علاقو کې صرف انتظامیه موجود ده او هغه انتظامیه هم د فوج د اثر لاندې ده. او التکی نه قانون ساز اسمبلی شته دی نه منظری نه مقننه ناشته دی او نه التکی عدلی ناشته دی او دا اختیار ټول اوس پوری صدر پاکستان سره دی دا آئین دا آرٹیکل 230 لاندې
فرحت الله بابر وایي د آئین د دغه دفې په نتیجه کې د قبایلي سمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي چې د نور هیواد لپاره قانون سازۍ کې برخه اخیستلی شي د خپلو سیمو لپاره د قبایلي ممبران قومي اسمبلی او یا هم سینټ هیڅ کاروایي نشي کولی. بلخوا د پیپلز پارټۍ مخالف ګوندونه اعتراض کوي چې یاد ګوند د خپل حکومت پر مهال دا ګام ولې نه دی پورته کړی. د دې په جواب کې نوموړي وویل
دخل کدا اعتراض ډیر مضبوط اعتراض دی زدا منم چې په اصل لسکم آئینی ترین ذکر کېدلو نو هغه وخت هم دا په کاروا چې دا اختیار د صدر پاکستان نه اخیستل شوی دی او دا پارلیمان ته ورکړل شوی دی خو دا هغې وجه دا وه دا کار ولې ونه شو دا کار ځکه ونه شو هم دغه سیاسي ګوندونه چې کله موږ دا پاکستان پیپلز پارټي دا ووي چې دا اختیار د پارلیمان ته لاړ شي نو اکثریت دا هغې چې کوم نمائندګان وو
فرحت الله بابر زیاتوی د خپل حکومت پر مهال دوی آئینی بدلونونه د ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه فیصله ترسره کړي ځکه چې وړاندې پاکستان کې ځینې آئینی ترامیم چې ټولې پارټۍ پرې متفقې نه وي واپس کړې شوې دي. دا مهال د صدر نه پارلیمان ته د قانون سازۍ اختیار د ورکولو څومره امکانات دي؟ نوموړی په دې هکله وایي
زما خپل خیال دا دی چې دا چې بس مشکلات به نه وي یو خو دا په قومي اسمبلی کې هغه ریزولوشن کړی دی او په سینټ کې ما خپل طرف نه بل داخل کړی دی او هغه بل چې کوم دی هغه پرائیویټ ممبر بل دی او هغه بل اشاره دی نشي هغه به د تیر په ورځ هر کله چې کله سینټ اجلاس راشي او د تیر ورځ وي نو هغه بل به مخامخ راځي او په هغه کې به زه دغه خبرې کوم. زما دا خیال نه دی چې سیاسي ګوندونه به د دې مخالفت په اسانتیا سره وکړی شي او چې یو ځل سینټ کې پاس شي نو یا په قومي اسمبلی کې د دې مخالفت کول به حکومت ته ډیر ګران پرېوځي.
بلخوا د روان کال د اپریل په 8 نیټه د پیښور های کورټ هم پارلیمان ته امر کړی وو چې د آئین په 230 ماده یا دفعه کې د بدلون وکړي خو د مسلم لیگ نون واکمن مرکزی حکومت د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي چې د های کورټ دا فیصله منسوخ کړي.
منور شاو چې په قبلي سمو کې د اصلاحات په اړه تاسو راپور اوروي یا وستو د کراچي پر لور د اختر په لمړي دوه ورځو د کراچي په سمندرګي کې له ډوبسو څخه د دیرش کسان مړي ستل شوی دي. دا کسان هغه وخت په سمندرګي کې ډوبسول چې هلته لامبل او د لوی سپو لاندې را لاندې کړل. پولیس وایي د نور مړو موندلو لټون لا هم روان دي. ظفر کریمی د ډوبسو د کورنیو لغړو خپلوانو سره خبرې کړې دي.
زما نوم دی غلام حسین وطن کې جنوبی وزیرستان. زما اعتراض وی هغه بچای ورک شوی دی کنه او هغه نما مجاهدین دا تقریبا پرون مازیګر نه لاپتا شوی دی کنه او موته چې اطلاع وشول تقریبا سوتان ټیم و کنه مور اول دل د هسپتال د لښونه راتلل او پاګه کې میلاو نشه کنه او وس مو انتظار دی کنه وای چې د نیوی والا چې کومه هلی کیپټر د ری سره لښونه راو باسي کنه
دیتلو چکر لتلو سیل صاحب لتلو یو سره بل قسمو جوړه چپوره نیولې دي هغه یو خدای پاک جمله لګ نور کسانو په مدد سره راوته دي او د تقریبا د اختر پاول راز مازیګر د سور بجونه 15 بجونه والا تر اوسه پوری پته نه لګي.
زما خپل نوم عبد المتین دی او د اختر پر ورځ باندې دی مرګرو سره راغلی چکر لا دو 15 مرګریو دو مرګری ته واپس راغلی هغه ته کمیسونه او سپلای ته واپس وړي دي واپس کور تر لوي دا شان کسان او ډوب شي وي دي او دا بیا ور پسې مونږ راغلو تقریبا 10 بجې مونږ راغلی یو او نو ولته کې پولیس والا او نو ولته کې روشنی وا مونږ پسې ګرځیدلو څوک پارکونو کې څوک پسې کیناره بغاړه به یو کس لاش داغه میلاو شول دي د درې مرګری پاتې شو یو او د دوه د اوسه پورې سپته نشته.
وطن خو مونږ وزیرستان دی عمر خو ما 55 سال دی دلته پرونی ما بچای وته لاندو کور نه سار ټیم کې اتنه باجه کې دوستانه بالا لاو چې چکر وای گاڑی نہ راغلا او ڈرائیور دے او تقریبا 22-23 سال عمر کے دے گھر سے پکے مندا وے نا
په کراچی کې د ډوبسو کسانو خپلوان و چې د مشال رادیو سره خپل نظر شریک کړي وو. او زه د خیبر ایجنسی پر لور د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی لري پرتی سیمه تر امیدانس خبر کور سوی په لسګونه کورنۍ اوس هم په پېښور کوهاټ او کرم کې دیرا دي او د ريجستریشن د نشوال له عمله تر امیدان ته نسیتلای دی وای چې راسن او نور اسانتیاوی نه غواړي خو یوازې د تاګ اجازه دی ورکړل سي چې په کورون تولار سي. دی وای چې اوس سیمه له واستوالو پاک کړل سوی دا د تاګ راتګ شرطونه دی ورته ختم کړل سي. نور حال سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د تیرا میدان نه به کور شوی یو شمیر کورنۍ اوس هم د رجستریشن د سانتیانه به برخې دي او په پیښور کوهاټ او کورمکی میشتي او تیرا میدان ته نشتلای. دوی وای چې حکومت ورله د رجستریشن بندوبست وکړي. د تیرا میدان نه به کور شوی خلک وای چې اوس د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوی ده او زیاتره خلک ورته بیرته ستانه شوی دي. نو د باقی پاتې کورنۍ د هم رجستر کړی شي او یاد ورته د رجستریشن شرط ختم کړی شي چې په خپل تیرا میدان ته لاړ شي. په دې حق له د تیرا میدان د متاثرینو یو مشر نور حلیم پرده مشال ریډیو ثوای
دا غته خلک د مطالبه کوي چې یره د مونږ لا د تیرو صرف نم راشن په کور مونږ لا د تیرو اکمه علاقہ خپل لوکول خپل کورونو لا خپل الوکیل او پس تاګ اجازه تر وکړي شي. مطلب زنانه د مونږ زنانه هغه چې رجستریشن نیوي شوی دا د چان ګور وی دغه خاون په دوبه کې وی یا مطلب د چا به لور وی دغه رجستریشن نه وی شوی نو هغه ځان سره نشي بدلای. موږ به ځان شي نه کې وسیدو نو هغه دغه وجه د موږ د ټول کورنۍ ته کوم مزنانه نو هغه موږ مشترکه ځان سره بوتلی شوی اوس دا دی عام نه پری دی او مطلب هغه مثلا جوړه ده موږ خلک موږ دغه وایي چې یره مطلب موږ له پدې کې لګ اساني پیدا کړی شي په دا خاص کر د تیرا په تکیه
د تیرا میدان نه به کور شو کورنۍ د رجستریشن او د دوی د لیګلو د ستونزې په حق له مشکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
شکایات او خپل نامې دغه سره درج کی خیبر انتظامی سره بس هغه به موږ د لیستونو را لیږي چې را دا لیستونه دي دومره کسان دي دومره خاندانونه دي د دې تاسو انتظام وکړي او پولیټیکل چې لیستونه راکړي هغه باندې بس پولیټیکل زموږ مشر سره خبرو کی نو هغه به موږ لیږي خبرو نه.
یاد دی وی چې تیر کال د خیبر جنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د نخت لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي وو خو اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او زیاتره خلک ورته بیرته ستانه شوي دي خو ځینې کورنۍ پاتې شوي دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم د تګ اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان لاملیاتو بنو ته په کډه سوي د وی کورنۍ څلور ماشومان د تلسیمیا پرانځخت دي. تلسیمیا د وینې یو موروسي ناروغي ده چې په کې مریض ته هر څه وخت ورسته د وینې بدلولو اړتیا وي. د وزیرستان د دې کډوال ماشومان پلار وایي څه پیسې چې لرلې هغه د لونو په درملنه ولګولې خو اوس وس نه لري چې د ماشومان علاج وکړي. نور تفصيل رابیا اکرم خان راکوي.
د صدیقی پلار انصاف داور چې خپل کلی کې یو وړو کې شان دکان لرلو مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل چې خپل کلی کې به دوی د خپل بچو علاج معالجه په خپل خرج برابروله او یا به ول د کلی مالت خلکو وینه ورکوله. د پوینا د سرور واړو لوریانو ته د ګرمۍ په موسم کې هر نه یا 500 ورځې په وینه د ورکولو ضرورت وي او ز خپل ټول پیسې په لوریانو لګولي. نو اوس حکومت یا نورې مرستندویه ادارې دې د سره د لوریانو د علاج لپاره مرسته وکړي.
یوه نام صدیقا ده نه کولې ده دوی مدا پکې نه حسن چې د شپې کولې ده او درې مدا پکې هیرانا چې د درې کولې ده او سلور مدا لای بچ د درې دوه کولې او د سلور میاست ده. نو دې ته دا وینې بیماری لګېدل ده چې ته تلسیم وایي. زه دا غواړم زه د خپل حکومت نه چې خیم رسول ادارې وي دا هینه زه دا غواړم چې ما سره پیرا پیرا مرسته وکړي او د بچیانو په حق کې اګه ملیم دد او کدا الج وی چې مو ته پورا پورا الج وسی او یا ملیم رسته ما سره وتی چې په خپل باندې د الج په باندې کوم
په خبر کې د تلسیمیا مرز ښکار د ماشومان مفت علاج کوونکی اداره حمزه فاونډیشن وای چې یو اندازې مطابق د شمالي وزیرستان کډوالو کې سلور سبا د تلسیمیا د مرز ښکار ماشومان راغلي دي چې سپکې دوی سره رجستر دي او سنه خو چې څوک هم دغه متاثرون ناراضي نو د دوی اداره به د علاج مرسته کوي.
الته کې د ای ډی پی د جرنل
لسٹ یو مشر دی او هغه د دې د هغه خپل دوه ماشومان چې دی هغه تلسیمیا دي هغه خپل هلې ځلې کوي او هغه چونکه موږ سره دلته حمزه فاونډیشن کې د هغه دا ماشومان رجسټر دي نو چې هلته څومره چې کوم ماشومان دي هغه د هغه په وساطت سره هغه مونږ ته راځي اپروچ کوي او دلته ورته مونږ خپل سروسز ورته ورکوو نو زما چونکه مونږ د متاثرینو سره زمونږ ټولې همدردۍ ان شاء الله هغه سره دي زمونږ رونه دي فرینډن دي ان شاء الله خپل دا کوشش دی
په حکومتي کچ داسې ماشومانو سره د مرستو په اړه د پاکستان بیت المال یو چارواکي خپل نوم نه ظاهرولو په شرط مشالډیو ته وویل چې هغوی د شمالي وزیرستان نه راغلي د تلسیمې د مرست کار ماشومانو شمیر غونډ کړی دی او حکومت د داسې ماشومانو علاج لپاره خپلې هلې سلې شروع کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مازیګر 15:00 سوې ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
له سیویل انتظامی سره د امنیت ساتلو په لړ کې د مرستې په غرض نن په اسلام آباد کې پوسټ چارج سنبال کړی دی. دا فیصله وفاقي حکومت د آئین تر 215 ماده لاندې کړې ده چې تر مخه به پوسټ تر راتلونکو درې میاشتو پورې امنیتي چارې سنبالوي. د کراچۍ له سمندره تر راوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د نورو مړو د موندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا شروع کړي دي. تر اوسه پر راوستل شو مړو کې زیاتره پښتانه دي. په قبایلي سیمه کې جنسیا کې د مذهبي عالم شیخ محمد نواز اغا عرفانی د پلویانو لخوا احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. امولسوای د لارو تړلو لقبله یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. احتجاج کوونکي له پلیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې شیخ اغا عرفانی ته د سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي شي. د افغانستان د ولسمشر د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلوای د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنه په پام کې نه دي نیول شوې. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی و. په غزه پټه کې د اوربن شروع کېدلو څو غنټو وروسته جنگبندي بیا ختمه شوې ده. فلسطیني چارواکو وویل چې نن د جنگبندي د اعلان وروسته په څو ساعتو کې دننه د غزه په جنوبي برخه کې په اسرایلي بمباري کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي او 200 ژوبل دي. بلخوا د اسرایل پوځ وایي چې اندېښنه لري د دوی یو سرتېری فلسطیني وسله والو نیولې دي. له هالند او استرالیا نه ماهرین نن د یوکرین په ختیځ کې په هغه سیمه کې د پاتې مړو د ترلاسه کولو کار شروع کړی چېرته چې د ملیشیا الوتکه را پرېوتې وه. دا ډله له څو ورځو غنه خطو وروسته تل رسیدلی چې د سیمې ته د دوی د ورتللو مخه نیولې و.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې دا چې نن په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورځپاڼه په خپل اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. رابعه اکرم خان یې مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غرسو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت په دیر چیک پوسټ د افغانستان د اویانه اتیا وسلوالو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او په افغانستان یې زور ورکړی دی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات اوچت کړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان په دې وروستیو کې د خبرې ته د افغانستان، امریکا او د نیټو فورسز توجه راوستې وه چې په هغه ځایونو کې د طالبانو خلاف د کاروایۍ ضرورت دی چېرته نه چې دوی د پاکستان پوځ خلاف کاروایانې کوي. خو په دې تجویز چا توجه ورنه کړه. ادارې وایي که د پاکستان په دې تجویز توجه ورکړې شوې وه نو داسې پیښه به مخې ته نه راتله. د ادارې په وینا په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن خلاف دا حمله هم غیر متوقع نه وه. ادارې زیاتوي موږ ګڼو چې افغانستان حکومت به خپل سرحدي علاقې محفوظ جوړولو لپاره د ځنډ نه کار نه اخلي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به کوټلي اقدامات اوچتوي ځکه چې روان کال د افغانستان نه بهرني پوځونه هم روان دي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې دا حمله په یو داسې وخت کې وشوه چې په شمالي وزیرستان پوځي اپریشن روان دی. ادارې وړاندې لیکي چې افغانستان سره سره انورو ملکونو ته هم پکار ده چې پاکستان کې امن په ځای کولو لپاره د خپل حصے کردار ولوبوي او په سرحدونو د سکیورټي انتظامات نور هم ښه جوړ کړي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د کراچۍ د سمندر په غاړه یو شمېر خلک سیل لراځي خو دې سره دې سیر شاخوا دریش کسان وژلي دي. ادارې وایي د دې پیښې الزام په حکومت ولګول شي که په ولس چې ورته د لاپرواهۍ احساس ورکړي شي خو حقیقت دا دی چې دا پیښه وشوه او ډوب شوي کسان واپس نشي راتلی. ادارې زیاتوي په ښه موقعو حکومت د سمندر په غاړه دفعه 1340 نافذ کوي او که وکتل شي نو د دې پیښې ذمهواري په حکومت راځي، ځکه چې دفعه 1340 خو نافذ شوه خو ولې د حکومت له اړخه احتیاطي ګامونه اوچت نه کړی شول. ادارې وایي پاکستان کې پابندي خو ولګول شي خو په هغې عمل درآمد نه کیږي، او که په نورو ملکونو کې وکتل شي نو هلته د سمندر په غاړې حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي وي او د سیکیورټي اهلکاران هم ولاړ وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د کراچۍ د پیښې نه سبق اخیستل پکار دی او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره په قانون عمل درآمد هم پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د چین په سنکیانګ کې د سو وسلوالو بریدونو له امله د چین پر اندېښنو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي پاکستان د اسلام پالیس څخه د ریزي د پیدا کولو مرکز دی. بلخو امریکایي څېړنیز ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په یوه لیکنه کې د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو بحث کړی دی چې تر مخې هغه هیواد له افغانستان ټول جنګي ځواکونه باسي. موریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي راخیستي دي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله پاکستان د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو داسې ویل کېده چې دا کار یې د امریکا لخوا تر زیات فشار وروسته کړی دی. خو د مجلې په لیکنه د پاکستان د اوږدمهاله دوست هیواد چین امنیتي ضرورتونه تر هغو اندېښنو زیات مهم ثابت سو چې د امریکا کانګرس یې لري. مجله زیاتوي چې چین دا وخت د ترهګرو بریدونو له یو داسې سختې لړۍ سره مخامخ دی چې په تیره یوه لسیزه کې یا په هغه هیواد کې ساری نه لیدل کېږي. سینکیانګ د چین هغه سیمه ده چې هم له پاکستان سره پوله لري او هم له ډېرې مودې راهیسې پکې د مسلمانانو او چینی ولس ترمنځ شخړې دوام لري. پاکستان هغه ځای دی چې د سینکیانګ مسلمانان پکې له اسلامي سخت دریځو سره تړاو پیدا کوي او د دې کسانو لپاره تر ټولو مهم ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. چین له ډېره وخته له پاکستان غوښتنه کوي چې د یوغور په نامه د دې وسلوالو او د هغوی د منځنۍ اسیا د ملګرو پر ضد عملیات وکړي، د کومو د فعالیتونو مرکز چې شمالي وزیرستان پاتې شوی دی. فارن پالیسی مجله لیکي دا له چین سره اړیکو ته زیان رسوونکی یوازنی عنصر اوسېدلی دی چې پاکستان د دې یوغور وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی دی. بل پلاو بروکینګز انسټیټیوټ د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو بحث کړی دی چې له افغانستانه به ټول جنګي ځواکونه وباسي. مقاله لیکي دا ډیره مهمه ده چې امریکا خپلې دې پریکړې ته د پوره کولو په موخه لومړیتوب ورنه کړي چې ګواکې تر 2016 کال به ټول جنګي ځواکونه له افغانستانه باسي. د ادارې په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما اداره باید د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې پاتې سي، کوم چې د امریکا د امنیت لپاره هم ډیر مهم دی. مقاله زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو ته پکار ده چې د القاعده، حکانی شبکې او لشکر طیبه غوندې ډلې جدي واخلي او د هغوی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ دا مقاله زیاتوي چې که امریکا چیرې خپل جنګي ځواکونه له افغانستانه وباسي نو د دې معنا به دا وي چې بیا به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه د اډو او نه هم د بې پایلوټه الوتکو غوندې وسیلې پاتې سي. مقاله په پای کې لیکي امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه د وتلو تر تګلاره پر دې فکر وکړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس هم د نړیوال راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. په غزه کې د اوربند لامل کېدو څو ساعته وروسته دغه اوربند بیا ختم شوی دی. فلسطیني چارواکو ویل چې نن د جګمندۍ تریلان وروسته په څو ساعته کې دننه د غزه په جنوبي برخه کې د اسرایل په بمباری کې په لسګونه کسان وژل شوي دي، خو بلخوا اسرایل پر فلسطیني وسلوالو له اوربند د سرغړونې تورونه لګولي دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي زهنګ یو راپور جوړ کړی چې اسرار علم محمد درته اوروي.
په غزه کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوربند عملی کېدو څو ساعته وروسته جنگبندي بیا ختمه شوې ده. نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دی چې جنگبندي ختمه شوې ده. له دې وړاندې اسرائیل او حماس فلسطیني وسله والې ډلې د 2 ساعتو اوربند اعلان کړی وو. د قربان چې د امریکا د بنو چارو د وزیرو جان کیر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون له لوري اعلان شوی وو، په کې راغلی وو د اوربان مخه ولسی خلکو ته د بنیادی بیړنیو مرستو رسولو موقع او د مړو دفنولو لپاره وخت ورکول دي. دا پکې هم ویل شوی وو چې د جنگ بندۍ یو مقصد دا هم دی چې زخمیانو ته درملنه ورکړل شي او خلک ځان له خوراک جمع کړي. په نوې ډیلی کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلی کیری ویل
دا یو ښه موقع او وخت دی د دواړو غاړو او مختلفو ډلو لپاره چې د دې جوګشي چې له اسرایلو سره کینی په دې هدف چې د مستقل اوربند لپاره لارې ولټول شي، او بیا ښکاره خبره ده چې له وخت تیرېدو سره به نورې بنیادی مسلې هم پر لپسې حل شي.
په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون او جان کیری د ګډ بیان لوستو پر وخت د بان کیمون ویاند سټیفان دی جارک ویل اوربند دوران به ځواکونه پر خپل ځایونو موجود وي.
د اسرائیل او فلسطین دواړو خواو استازي به ډیر زر قاهرې ته ولاړ شي چې دا رنګ د مستقل اوربند راوستو په خاطر له مصري حکومت سره خبرې وکړي.
لکه چې په غزه کې جګړه شروع شوې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ څو واره جنگ بندي شوې، خو بیا د یوې نوې جګړې په پیل سره دغه اوربند مات شوې. جانکاري ویلي دي چې اوس هم اسرائیلو ته د دفاعي عملیاتو د ترسره کولو اجازه ده. دغه عملیات په غزه کې موجود د وسلوالو ټنلونو تباه کولو لپاره ترسره کیږي. اسرائیل هوټ سرګن کړي چې دوی به هغه سرنګونه تباه کوي کوم چې فلسطینی وسلوالې ډلې د دوی پر ضد د حملو لپاره کارولې شي. د غزه چارواکو ویلي دي د څلیرویشتو ورځو په جګړه کې له 1450 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره ولسي وګړي دي. بلخوا د اسرائیلو 16 پوځیان او 3 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جګړو له کبله د غزې څلورمه برخه بادي بې کوره شوې ده. اسرائیل وایي د دوی د حملو هدف د خپلو خلکو دفاع کول دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشري نیوی پیلې په غزه کې د اسرائیل لخوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې غندنه کړې. نوموړي په خپل بیان کې د اسرائیل لخوا په کورونو، سکولونو، هسپتالونو او د ملګرو ملتونو پر هغو ځایونو د بریدونو ذکر کړی چېرته چې 2.5 لک ولسي وګړو پناه اخیستې.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه،
شال او شمله
په پاو کم 2 بجه،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجه،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجه،
سروي
په 3 نیمه بجه،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجه،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجه.
د مشال رادیو د سبا د ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. چین ویلي اسلام پاله وسلوالو د هیواد په سینکیانګ صوبا کې حکومت پلو مولا وواژه. د جمعه طاهر په نامه دغه مولا د چین د تر ټولو لوی جماعت امام و. ریټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لیکلی چې تاسو یې اورېدو ته بولم. ریټرز خبري اژانس لیکي درې مشکوکه اسلام پاله وسلوال چې په چاقوانو او تبرونو سمبالول د چهارشنبې په ورځ د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د هیواد د تر ټولو لوی جماعت امام وواژه. دا پیښه تر هغه څو ورځې وروسته رامنځته کیږي چې په چاقوانو سمبال یوې ډلې په همدغه سیمه کې پر یوې حکومتي ودانۍ برید کړی و. د حکومت د معلوماتو سره سم درې واړه برید کوونکو چې په نژادي توګه د اویغور نومونه درلودل د جمعه طاهر په نامه پر هغه پیژندل شوی حکومت پلو امام برید کړی چې د کاشغر ښار په ادګا جماعت کې امامت کاوه. سینکیانګ چې د اویغور مسلمانانو مرکز دی ترکی ژبه وایي او د کلونو راهیسې د تشدد لړۍ پکې روانه ده چې حکومت یې تور پر اسلام پاله وسلوالو او یا بیلتون غشتونکو پوری کوي چې د دوی په وینا د شرقي ترکستان په نامه یو خپلواک ریاست جوړول غواړي. جلاوطن اویغوري ډلې او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې د حکومت ځپونکې تګلارې او پر اسلام کنټرول دوی ناکراری ته پارولي، خو بیجنګ دای دا ویردوي. د چین د سینکیانګ حکومت پر خپل خبری ویبپاڼه د پنځم به پورز د کلی چې پر طاهر د سهار تر منځ اورسته درو کسانو برید وکړي. دوه کسان د پولیس لخوا پر د زوجل سول او دریم کس ژوندۍ ونیول سو. د حکومتي رسنیو تر مخه په سینکیانګ کې تشدد د تیر کال راهیسې ډیر زیات شوی چې د یو شمیر پولیسو په ګډون په سلګونه کسان پکې وژل شوی دی. په سینګیان کې تاوتریخوالی تر هغه وروسته نور هم زیات سو، کله چې چارواکو مسلمانانو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د مذهبي روایت پریږدي. د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ډلو په وینا دا ګام د اویغور د لژکیو د ځپلو په معنا و. سینګیانګ د سکرو، تیلو او ګیس غنی زیرمې لري او په ستراتیژیکي توګه له منځنۍ آسیا، افغانستان او پاکستان سره پوله لري.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
او زو د افغانستان پر لور، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې په زیات شمیر کې نړیوال او ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او ځینې د راتګ په حال کې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن ویاند نور محمد نور مشال رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ به د رایو د بیا تفتیش پروسه په دوه شیفتونو کې د څه باندې 200 ټیمونو لخوا بیا پیل شي. نور معلومات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د جمعې په ورځ د انتخاباتو کارکونکو د کاندیدانو، ناظرینو او نړیوالو مشاهدینو ته د انتخاباتو د نوي طرز العمل په اړه معلومات او ټریننګ ورکړ. د دې کمیسن وایي نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر ډیره نړیوال ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او له کمیسون د کار جوازونه هم ترلاسه کړي دي.
نړیوال مشاهدین البته تر زیاته کې شپورې راغلي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسون سره دوی ثبت او راجستر دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه د مشاهده او نظارت کارتونه اخیستل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پنځ شنبه په ورځ ویلي و چې یو شمیر اروپایي او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو د دې څارونکو موجودیت به د تفتیش د پیلیدونکو پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د ټولو 80% صندوقونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ کابل ته انتقال شوي او په څو ورځو کې به یاد پروسه بشپړه شي. خاغلی نور زیاته کړه چې سر له شنبه به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل شي.
سبا ته د ټاکنو خپلواک کمیسون د تفتیش لړۍ د سره نیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې. لومړی شفت به د سهار 2 بجو څخه پیل شي، تر 1 بجې پورې به ادامه پیدا وکړي او دوهم شفت به د 2 بجو څخه پیل شي تر 8 بجو د شپې پورې ادامه پیدا کړي.
د رایو د بیا تفتیش له موافقې وروسته دا دریم ځل ده چې د رایو د تفتیش پروسه د ځینو ستونزو او د روښانه طرز العمل د نشتون له امله ځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش پروسه به د یو نوي طرز العمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو په اضافه کولو سره تصویب شوی او د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم پر موافقه کړي پر مخ وړل کیږي. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د تفتیش او باطلولو واک لري. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هله سرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اگست میاشتې تر پایه پورې د لوړي مراسم پر ځای کړي.
زموږه مشال رادیو خبري په افغانستان کې د امریکا سفارت د رایو ارزونې د بهیر په اړه د هغې کړنلارې هرکلی کړی دی چې ملګرو ملتونو چمتو کړی ده. د امریکا سفیر جیمز کنینګم دا خبره پر ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. ټاکل شوی چې سبا د همدې کړنلارې تر مخه د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو د رایو پلټنې پیل شي. د اشرف غنی په مشرۍ انتخاباتي ټیم د دې میکانیزم ملاتړ کړی دی. خود عبدالله عبدالله ټیم وایي په دې طرحه کې ځینې غوښتنې نه دي منل شوي او شاید دوی د رایو د تفتیش په بهیر کې برخه وانخلي. په دې اړه راپور اجمل اندرا کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه وخت دی چې د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې د ګډون وکړي چې د شنبه په ورځ له سره پیلېږي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون مازیګر خبره شوه د جیمز کننګم له خولې ویل شوی د هغې کړنلارې هرکلی کوي چې ملګرو ملتونو د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره چمتو کړي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو سره سم د رایو د ارزونې او باطلولو واک لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کننګم ویلي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړ او رغوونکي توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې برخه واخلي چې د شنبه په ورځ له یو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. جیمز کننګم ویلي د امریکا متحده ایالاتو هدف روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پایه پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لا هم د دې طرحې په اړه ځینې اختلافونه پاتې دي. د اصلاحاتو او عامپالنې ټیم وایي په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله په مشرۍ د دې ټیم ویاند سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل دوی له پیل راهیسې په دې بهیر کې ملګرو ملتونو ته د عمومي صلاحیتونو د ورکولو غوښتونکي وو. ښاغلي سانچارکی په دې اړه چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي به د شنبې په ورځ د رایو د شمیرلو په بهیر کې ګډون وکړي تردید څرګند کړ.
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
سانچارکی وی تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیول شوي موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي. مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و دا ځل به د دویم دور انتخاباتو د رایو ارزونه د هغې نوې کړنلارې له مخې ترسره کړي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دا کړنلاره د پخواني چک لیست او د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو پر بنسټ جوړه شوې، سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې کړنلارې په اړه وایي چې غوښتنې یې په کې نه دي منل شوې، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلارې هرکلی کوي. دا بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه وویل
هرچند چې ما در برخی از قسمت های طرح ملاحظات خاص
خغل زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي، خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړ یې کوو. وچې د ملګرو ملتونو سازمان طرحه جوړه کړې، فکر کوم نور داسې کوم دلیل نشته چې بیا هم د رایو د ارزونې بهیر له خنډ او زنګ سره مخ کړي، بلکې د دې طرحې پر بنسټ باید د رایو د ارزونې پروسه لا چټکه شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه نیمه میاشت تېرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبی شویلي په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېر منفي اغېز ولري. د ټولو رایو د بیا ارزونې بهیر چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب پرې سلا کړې وه دوه اونۍ مخکې پیل شو، خو تر اوسه درې ځلې ځنډېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د دې بهیر د بشپړېدو لپاره ټاکل شوي مهالویش یوازې یوه اونۍ پاتې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري په د خیبر پرسنخوا په چرسدا کې د تنباکو کروندګر وایي چې سرکاري تنباکو بورډ کې چې د تنباکو کومه بایا ټاکلې ده، غیر سرکاري کمپنی هغه بایا کروندګرو ته نور کوي او په ډیره ارزانه بایا تنباکو ساخلي. د دوی په وینا له همدې وجې ډیرو کروندګرو د دغه فصل کرل پریشدي. په ډیره نور حال شنواز ترک زیرا کوي
په چار صدا کې د تماکو ټوکونکو کروندګر وایي چې حکومت د تماکو د خرڅ بیا شپږ شپېته روپۍ مقرر کړي، ولې د تماکو غیر سرکاري کمپنۍ د هغوی نه یو کیلو تمباکو پنځه څلوېښت نه تر دوه پنځوس روپو پورې په بیا اخلي. دغه کروندګر وایي چې د هغوی سره د حکومت لخوا ډېر زیاتی کیږي، نو دغه وجه ده چې زیاتره کروندګرو تماکو کرل بند کړي دي. د میر آباد بانډي اوسېدونکي سپینګیری کروندګر شیربادر کاکا وویل
خرچه داره په بټۍ چې په دېرش منه خشاک سي د پنځه سو روپۍ مان دي او په اووه زره روپۍ ډکېږي او دا نور چې روړی او مخکینی دوایان دا خو د دین علاوه دا راځي یو دیر سره په خرچه راځي او بس په نومرو بټو کې خو تاوانیان یو دی رستو کې چرته خوش کې د تماکو نه بینډی خاره د بورډ نه یو ریټ ته او دلته کم ریټ ورک
او یو بل کروندګر یاسین خان چې دا سات جوار غنی او غنم کری وای چې د تماکو ګټه ختمه شوه ده، نو ځکه تماکو کر پریخي دي.
مخکې 20 کسان بو کنه 20 کسان م بټی کولی، نو اوس پکې و اته کسان پاتې دي او نور چې کم ده بس په دغه وجه باندې نور ایس وجه د دین تکو د دینه بعد چې اوس کم نه ده که سانو چې پری خودل د ډیرو خرچو د وجه
په مردان 400 سوابي او نور سیمو کې د تماکو په دې روزګار کې یو شمیر ماشومان هم په روزګار اختوي. نو همدا شان یو ماشوم چې د 400 په یو بټی کې کار کاوه اسامه خان نومیږي، هغه سره مو خبرې وکړې.
ما چې کی تړو او د نکو بیا د بټی ته بس سوچ کیو تړو او پیسې
د 400 د پی کې شلم نه د صوبای اسمبلی منتخب غړي سکندر خان شیرپاو سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د پاکستان تماکو بورډ له پکار دي چې خپل مقرر شوی قیمتونه په دې کمپنیو ارومرو ومني.
بیا د پاسه په
ٹیکس ہم چکم صوبائی حکومت مقرر کرے دے ناگے کیم دے کال انکریز داغے زور ہم چدے اگم آخر کے زمیندار نے داغے زور راجی حکومت یو خو دا ٹیکس کیم چکم جاتے کرے چھ دا دے مانے دے نظر ثانیوں کی اور دو ایم دا چھ دا دے انشور کی چکم ریٹ تو بیکو بورٹ مقرر کی چھ آغا ریٹ چھ دے آغا دے زمیندار تمیلوش
دا پاکستان تمکو بورٹ دا دفتر پی خور سر مرابطہ اکڑا خود چاہ سا جواب ارانکا ولی ولس ہوئے چھ کہ دا حکومت لخوا دا حقوی ستونزی حوار نشوی نو دا با حقوی دا پارا دیر مشکل وی چھ دا تمکو کر جاری وساتی شانواز ترگزی مشال ریڈیو چار سادہ
په چارسده کې پاتې کیږو خو د چارسدې په شنغر کې د کوچنی اختر په مناسبت د موسیقي محفل جوړ شوی و چې پکې د ممندو شبقدر تنګي او د چارسدې بازار اوسیدونکو ګډون کړی و د محفل ګډونوالو ویل په خو به خلکو د خوشحالي سندري خوشولې خو اوس د وطن او ولس خراب حالت ته پکتو د وطن د غم سندري خوشوي او خپل دردونه آراموي د مشال رادیو خبريال شنواز ترګزي د دې محفل حال راوړی دی
دا چار سدی په شمالي شنغر کې د وړو کې اختر د خوشحالي په مناسب د سیمې زلمو بیګا د شپې د رباب منکی خوندور محفل جوړ کړو چې د محفل ته د محمود ایجنسی چار سدی او د شوقدر نه راغلي او زلمو وویل چې هغه دا محفل د اختر په دریم ورځ هم د اختر ته د مخخې لپاره کړی دی د محفل ته د تنګي تحصیل نه راغلی ابراهیم خان مومن چې ننداره کون کړي وای
مخکې هغه یو بل چې یو لسی سندر وای چې را خلک زړه سره خوشاله شي او مين توپ خبرې پکې او جانان پکې یاد کړه فرمایش وو اوس موجوده وخت کې چې کم دی نو چې غمګینه غانه وي سمرا چې کوم دی از منګا غا زخمونه چې کوم دی په اړه باندې پر هر کې دی راوندیږي نو موږ هغه لکه اوس د قوم پرستۍ د خپل وطن د وطن د آبادی داسې قسم غانی چې وي یا لوب نو هغه موږ تړي خوان راکړي
وها خان نو میو مشر چې دا محفل جوړ کړي وای چې د ملمنو لپاره پښتورونو کې داسې سندریز محفلونه هغه خامخا جوړوي
او خپل پروګرامونه د باندې مشران قاریږي غوسه کې او نه کشران تاسو د نقصان رسلا خو ځدار موږ باندې وخراغې موږ د کپتاران شو او دا زمان زما ټول پر مې خپل کې ناستو چې په دې کې ډېر زیاته مینا او محبت ده
سنم جان چې د ډکی چار سدی اوسیدونکو ځوان دي او په یو ټرافیکی حادثه کې یو وخت په خوشبي هم ده خو بیا هم دې محفل ته په ډنګورو راغلی او ربا په هم غږاوه
یار جی بس شکم دے کہ پروگرام پروگرام نو دس یار دو سائے دجو نو بس دا ہو دا غم دا غلط اول یو شیز دے کا اخر کے بتے یو شیر میں دی او چو چو شونو ب برسر تا زما م گورا زنن ک پ جڑائیں ما وقتو نہ خندہ و دی
دے محفل کے دور باپون غگون کے راغلی چی دویم ربابی استاد وے ہغوی دے شوق نہ رباب ز دکڑے دے او دو ملگری سر ہر خوازی خوبے ہم قبائلی سیمو تا نزی نو دا والی
ی زمان سار نے یار جی مشکل خو سٹیر راغلی دی او بس هغه کس سره تلي چې کوم سړي مونږ به امید بارو او چې کوم سړي کې بلاته سړي راغو پیدا شو به باندې تلو د روزي بالکل چټي کړي وای دي شي نه او بس موږ دا شو کو چې رب دفتر د شپې نه به ان شاء الله موږ خپل رب خپل سره خپل شو به مخ کې وو
دا سندرو دا محفل چې د شپې نه وخت پورې روان وو زلمو د رباب او د منګي د سازونو سره اتړونه او شاډول واچولې او اختر ته د مخخي خوشحالي په شریکه وکړي شانواز ترغزي مشال ریډیو 400
د چارسدې تر ټنګ ټکور وروسته د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي ورکو ملیحه مرزاده ته چې د مهم خبرونو لنډیز واوري
ل سیویل انتظامی سره د امنیت ساتلو په لړ کې د مرستې په غرض نن په اسلام آباد کې پوسټ چارټ عمل کړی دی دا فیصله وفاقي حکومت د آئین تر 215 سلوېختمې ماده لاندې کړې ده چې تر مخه به پوسټ تر راتلونکو دریو میاشتو پورې امنیتي چارې سنبالوي دا کراچۍ له سمندر تر راوستل شو مړو شمیر 150 ته رسیدلې دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې د نورو مړو د موندلو لپاره د پاکستان سمندري ځواکونو عملیات نن بیا پیل کړی دي تر اوسه پر راوستل شو مړو کې زیاتره پښتانه دي په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مذهبي عالم شیخ محمد نواز آغا عرفانی د پلویانو لخوا احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري عام ولسوالۍ د لارو تړلو له کبله له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي احتجاج کوونکي له پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کوي چې شیخ آغا عرفانی ته د سیمې ورتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلوای د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي، خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی و. په غزه پټه کې د اوربند شروع کېدلو څو ګنټو وروسته جنگبندي بیا ختمه شوې ده. فلسطیني چارواکو ویل چې نن د جنگبندي د اعلان وروسته په څو ساعتو کې دننه د غزه په جنوبي برخه کې په اسرایلي بمباري کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي او 200 ژوبل دي. بلخوا د اسرایل پوځ وایي چې اندېښنه لري د دوی یو سرتېری فلسطیني وسلوالو نیولی دی. او له هالند او آسټرالیا نه مایرین نن د یوکرین په ختیځ کې په هغه سیمه کې د پاتې مړو د ترلاسه کولو کار شروع کړی چېرته چې د ملیشیا الوتکه راپرېوتې وه.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پات رسیدي، خو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول زړې او نوې خبرونه د رادیو ترڅنګ پر مشال رادیو .com باندې واوري. د دې سره سم ز احمد شاه زمی، مليحه مرزاده، تخنیکی همکار جوناتن سره لنور ټول همکارانو ساسخه اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پوري تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه پر مشال رادیو .com باندې واوري، خو پر همدې سپو تاسو د دیوار رادیو خبرونه اوریدلای شئ. خوشاله ژوند ولري او خوشاله شپه درته غواړم.